سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسې زموږ لاساده رادیو ناوړه اوس تاسې د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لمړي څپ نو نسې ویش پنځه ویش مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې دی د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت بولي اندېښنه ښودلې. ښاغلی بینټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقونو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بینټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګاندا کوي او له همدې امله افغانستان ته د سفره منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی پر افغانستان د واکمنو طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی. د سی پی جی د پروګرامونو د څانګې مشر کارلوس مارتینز د لاینسر پرون وویل چې په تخار ولایت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او د اکاسۍ او اکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. له دې مخکې د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ایشوټي پریس خبري اژانس ته تایید کړی و چې په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې پر ټلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دې نه خپروي. وسوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې د رغنیزو چارو پنځه کارکونکي وژلي. یو سیمه ییز چارواکی نن خبر اعلان ته وویل دا پیښه د ایران پولې ته نږدې د پنجګور بند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. له طبیعي زیرمو شتمن بلوچستان له کلونو راپدې خو د نامدیو ډګر دی. په دې ایالت کې د بلوچستان د ازادۍ د پاوس په نوم بلتون پاله ډله چې متحده ایالتونه یې نړیوال تروسري ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د اکتوبر په 11 د همدې حالت په دوکي ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د کان شل تنه کارکوونکي په یو برید کې چپړی هیڅ ډلې ونه منله وبشل شول. د اوکراین پر خارکیف ښار نن سهار وختي د روسیې په حملو کې څلور کسان وژل شوي. د خارکیف والي ایهور تیریخوف پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي دي چې پر اوسنۍ پیانسک ناحیه په دې برید کې ملکی تاسیسات او د استوګنې کورونه ته هم زیان رسیدلی. د روسیې پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې پر خارکیف ښار د دویم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تیریخوف زیاتوي چې د ښار پر مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. دغه په وینا په دې حمله کې یو تاریخي ودانۍ هم زیانمنه شوې. همداراز د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د روسیې یوې بیپلوټه الوتکې نن سهار وختي پر دې ښار برید وکړ او شپږ کسان یې ټپیان کړل. او افغان ابطالیان لوبډله د آسیا د ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن سهار کابل ته ورسېده. د لوبډلې تېر یکشنبه په عمان کې د آسیا د ځوانانو یا ایمرجینګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا خلاف ملي لوبډلې په اوو وکټو ماته کړه او په دې توګه افغانستان د لومړي ځل لپاره د دې سیالیو اتلولۍ وګټله. افغانستان له 2013 کال راهیسې په دې سیالیو کې ګډون کوي. د آسیا د ایمرجینګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنګلادیش، عمان، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوې. سره له دې چې ګڼو لوبډلو سوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و، خو د ملي ټیمونو ډېرې مهمې څېرې هم په دې لوبو کې شاملې وې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اورېدل شي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د ریچارډ بینټ تازه راپور خبرګونونه پرولي.
بالکل حالت کې دیشي پیچلې شي او مشکلات نور هم زیات.
په ازوشان کې د شپږو ماشومانو له زیږون وروسته یو تنې ساور کړی ده.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته د پولیو واکسین وکړي.
په بخنه سره چې په دې اړه باندې چې په ختیس زون کې د ګوزان واکسین پیل شوې ده تاسو غواړئ ده خو دا چې کوم سیمو ته څوک ورځي په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. د خبرې مجلې په پای کې نړیوال مسایل هم درته لرو، نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شهادت ورکړی دی. ریچارډ بینټ دا خبرې په هغه راپور کې کړې چې پرون وخت یې خپور کړ او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقونو خرابېدونکي وضعیت یې پکې تصویر کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقونو خرابېدونکي وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوی د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ ښاغلي بینټ ته یوې زنداني شوې مېرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني مېرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بینټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بینټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بینټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند مدت تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیا سایی چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه مېرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بیلابیل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو دا فعاله نیوی اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقونو نړیوالو منشورونو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو اداو برعکس جبر او د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او په راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی نلمنکر نوی قانون د خزو انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړي. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د خزو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي. د ریچارج بینر د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغلي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړي کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینډ ویلي و چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونه او جنسي تېریو شهادت ورکړی دی. پر همدې موضوع همکار مې حسین احمد سي د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه د بینډ د وروستیو ارزونو په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بینډ راپورونه ما په خوام رد کړی دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه هم لري او د یو مذهبي بغزو کینه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی. اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریز ونیول شي، ځکه دی وایي چې د بشري حقونو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړور کړی دي، او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه باید جوړ شي. موږ د ده سره چې موږ په ریچارډ بینډ انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کېږي، بول کېږي، ځورول کېږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گو تاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی آنانوی داغی سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده. در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چې دوی وایي. مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده، خو دغه لپاره داسې یو استاد د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه به طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیری
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونه ته په کتو ممکن زده نقیص راپور نوی؟
بلکل زده نقیص دی. راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زده نقیص دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشی ویله و نیوی، او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده، اغا افراد و نشدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغاین معلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایونه وخلي، په خپله بذات د افغانستان نه وخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح ته به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوی تاییدوي.
و هم اوریدل چې د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی زموږ له همکار حسین احمدزی سره د ریچارډ بینډ د راپور په وروستي راپور باندې خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر بولي، تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی دی چې د داشان کتابونو له خپرولو او پلورلو دې ډډه وکړي. دغه وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وسپاري، خو دا چې په بدل کې دغه کتابونو ته کتاب پلورونکو ته څه ورکول کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
خدام اگر کار پیدا کړم خدام میرسه.
سلور سلیخ کلن امین الله د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالی اوسیدونکو چې پرون دوشنبه د اکتوبر پاته وشتمه د شپږو غبرګون ماشومانو چې څلور انجونیو دوی هلکان دی پلار شو. نوموړي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تازه پیدا شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو نارینه ماشوم تیره شپه مړ شو. نوموړي وویل اقتصادي وضعیت خراب او د خپلو نه ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره مرستې ته اړتیا لري.
اوس مهال زما پنځه ماشومان ژوندي دي. د ټولو روغتیایي وضعیت ښه دی، خو یو ماشوم چې نارینه و مړ شو. زه دیاړي کوم، هر ځای چې ځم په ورځني ډول له 250 تر 350 افغانیو کار کوم. زه مرستې ته اړتیا لرم. دا ستوګنی یوه خونه لرو، نور هیڅ نه لرو.
په جوزجان ولایت کې د یوې خیریه ټولنې استازي عزیز الله قریشي وویل چې د ماشومانو پلار امین الله ورته ویلي چې د خپلو کوچنیانو د روزنې لپاره اقتصادي توانایي نه لري.
زما د ملګرو له ډلې یوه راته احوال راکړه چې دلته شپږ ماشومان د یوې مور څخه پیدا شوي او مرستې ته اړتیا لرم. کله چې زه لاړم د ماشومانو پلار راته وویل چې هیڅ ډول امکانات نه لرم. له شپږو ماشومانو یو مړ شو او پنځه نور ژوندي دي.
پرون دوشنبه د جورجان په خصوصي روغتون کې شپږ غبرګونې ماشومان پیدا شول. د دې روغتون د نسایي او ولادي برخې متخصص ډاکټر حفیفي عنایت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان له جراحي عملیات پرته په نورمال ډول نړۍ ته راغلل. نوموړي وویل چې اوس مهال د کوچنیانو د مور روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او ماشومان د ښې څارنې لپاره د افغان ترک روغتون ته انتقال شوي دي.
دغې مېرمنې په نس کې شپږ ماشومان درلودل. له نیکه مرغه د ولادت پر مهال په شکران مالجوي روغتون کې ټول ژوندي پیدا شول او نورمال ولادت وشو. اوس مهال یې د مور وضعیت ښه دی، زموږ تر څارنې لاندې ده او ماشومان افغان ترک روغتون ته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په برخه کې خدمت کوي لیږدول شوي دي.
د شپږو غبرګونو ماشومانو کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو څخه سر ټکونه کوي چې په وروستیو کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د زرګونو ماشومانو د ژغورلو لپاره مرستې ډېرې اړینې دي. د ټولنې د روان لمریز کال د میزان په شپږویشتمه په یوه راپور کې وویل اټکل شوی چې په 2024 کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان له حادې خوارځواکۍ وکړیږي. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د میزان په دوهم اعلان کړی و چې له 333,000 ډیر ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته و بستر شوي وو. دغه ادارې ویلي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د قوي غذا خوړل اړین دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جوزجان کې تیره ورځ د شپږو غبرګونو ماشومانو له زیږون وروسته یوې تیره شپه سا ورکړې. وړاندې به په افغانستان کې د کتابونو په اړه باندې چې طالبان غواړي له ځینې کتابتونونو یو شمېر کتابونه راټول کړي دا راپور درته ولرو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر و ساعت.
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نیم قاسم نن د ډلې د اپوزي څنګ د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایرانی ملاتړ کوي نن په بیان کې د خبرو کړي. د حزب الله پوخنۍ مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د اسرایلو په بریټ کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته له دې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نښه کړ، اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړي چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرایلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو اونۍ وروسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستی به وي هم د اسرایلو لخوا په نښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یوه کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای یې د اسرایلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبي سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوي د مرستیال په توګه غوره شو. موسوي په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2006 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډېر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
لا خبرونو ور اخوا
اوس به هم لا په دې سپوږمۍ په افغانستان کې د کتابونو د راټولولو د بهیر په اړه جزئیات وارو.
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په 8مه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام بلا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا د هر دولت پر پیسې وی چې کوم کتابونه پریږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه شای موږ نه ټول کړي دي. اغیزه خامخام کوي کاروبارونو باندې اغیزه کوي کاروبارونو باندې ډېر اغیزه شوې ده. بدون د دې نامو کاروبار باندې اغیزه شوې ده دغه لکه کومه بینې
یو شمیر کتاب پلورونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوي هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوي دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي ونه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خپرندویو ټولنو د لړم پر درېمه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوع کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډېره داسې کلي ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور رواجون کوي دا ټوله دا ډېره کلي خبره ده. د دې نه هر څوک هر ډول تعبیر کولی شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډېر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي و چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په ننګرهار، کنړ، نورستان او لغمان کې د کوزن ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. د شبدې کمپاین کې به څومره ماشومانو ته واکسین وشي په دې راپور کې تفصیل اورو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 3,60,000 هغو ماشومانو ته د کوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دي د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وي، یو بشري حقوق ته وي، یو اسلامي حقوق ته وي، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیون ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40 ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ول تاسو سره د واتساپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حل لاس سره و سور جمع را روان ده. بیا په زابل کې واړې سره یخنی ډیر وي، په زابل کې ورشتونه واوریم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځنی ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمع پر رسیدو ده نو په جمع کې عموما واړې سره، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي. زما کبه به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم تر به شو خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالانو او شنونکو نیول د دې بیان ازادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم زنه سبلال زابل ولایت شاجی ولسوالی میاړي کدر سرنی ولای د واتس اپ لاره پیغام می دارس دا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي دا پر خلکو قیمت تاثیر به ولر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دې خبری مجله به په څو شیبو کې پیل شي چې همکار مې ستار فروغ به وړاندې کړي. خو یادونه کوم کې چې تاسو آزادي رادیو خبری مجله نه اوریدلې کولای شئ. تاسو آزادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته آزادي رادیو .com ده ورشي هلته یې له سره واورئ. له دې سربېره کولای شئ تاسو آزادي رادیو خبرونه او راپورونه په سوشل میډیا یوټیوب ټویټر ټلګرام انسټاګرام واټس اپ او همدارنګه په فیسبوک هم در سره وګورئ. فروغ صاحب ستړی مشي.